algo, la Federación Rusa by a tape colonias, Azerbaijan, Madania, Afghanistan, خانم ها، خبرنگاران و کسای دیگه که در قضایای افغانستان بی‌طرف هستند.
سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې د تاسیس موخک لاساتې راډیو نوري اوس د زده راډیو خبرونه څلور وشه ساته دوام لري د سار لشبګو د مخام تشبګو په لاندې صفونو د 35 متر او د مخام لشبګو د سار تشبګو په منځني صفه دو لشبګ نوي د خبري خبرونه په خبرونه پلو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د مسکو فرمټ په شپږمه مشورتي غونډه کې ظاهرا هڅه وکړه روسیا د ته هڅوي چې طالبان د تروریستي سازمان له لیست څخه وباسي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د مسکو فرمټ د شپږمه مشورتي غونډې په پرانیست غونډه کې ونه ویل چې آیا مسکو به بالاخره د طالبان نوم له دغې نوملړ څخه وباسي او کنه. د هغه د خپلې وینا په یوه برخه کې له طالبانو د لویدیځو د بندیزونو د لرې کولو او د افغانستان د کنګل شوو شتمنۍ د خوشې کولو غوښتنه وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر بیا سرګی لاوروف له لویدیځو هیوادونو غوښتل چې خپل مسؤلیت پر ځای کړي او له جګړې وروسته د افغانستان د رغولو چارې بیرته پیل کړي. لاوروف دغه څرګندونې نن د مسکو پر مټ روسیې کوربه ده د غونډې ګډونوالو ته په پرانیست وینا کې وکړي. د روسیې د تاس خبري اژانس راپور له مخې لاوروف همدارنګه پر افغانستان د لویدیځو د بندیزونو د لرې کولو او د دې هیواد د کنګل شوو شتمنیو د آزادېدو غوښتنه هم وکړه. د لاوروف په خبره په افغانستان کې بشري اړتیاو ته په پام چې د ملګرو ملتونو په خبره د 3 میلیونو زیات وګړي مرستو ته اړ دي باید له دې هیواد سره د نړیوالو بشري مرستو اندازه زیاته شي. هغه همدارنګه وویل چې دغه پروسه باید سیاسي نه شي. د مسکو فارمټ په دې شپږمه مشورتي غونډه کې د روسي، چین، هند، ایران، پاکستان، ازبکستان، قرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان او ترکمنستان استازو او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ګډون کړی و. د ایران لوی مشر آیت الله خامنه ای پر اسرائیل او د ایران د توغندۍ او د برید دفاع وکړه او هغه مشروع وبلل. هغه نن په تهران کې د جمعې د لمانځه د یوې نادرې خطبې په ترڅ کې پر اسرائیل او د ایران د سه شنبې د ورځې توغندیز پراخ بریدونو ته په اشاره وویل چې د وسلوالو ځواکونو عملیاتې په بشپړه توګه قانوني او مشروع او زیاته یې کړه چې که اړتیا په راتلونکي کې بیا هم پر اسرائیلو برید وکړي. خامنه‌ای دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې په لبنان کې د اسرائیل لخوا د هوایي بریدونو او ځمکني عملیاتو په ترڅ کې په منځني ختیځ کې د پراخې سیمې شخړې بیره په زیاتېدو ده. دا په نږدې 5 کلونو کې لومړی ځل دی چې خامنه‌ای عامه خطبه ورکوي. وروستی ځل نوموړي د 2020 کال په جنوري کې د جمعې خطبه ورکړه او هغه هم په بغداد کې د متحده ایالاتونو په برید کې د ایران د سپاهي پازداران انقلاب سوکړو د قومندان قاسم سلیمانی له وژل کېدو وروسته وه. متحده ایالاتونه په عراق کې د امریکا پر یوې پوځي اډې د ایران له توغندي برید وروسته سلیمانی په برید کې پنه کړ. ول شوې چې د خامنه‌ای له خطبې وروسته به د حزب الله چې امریکا یې د یو ترهګري ډلې په توګه پیژني د پخواني مشر حسن نصرالله چې تېره اونۍ د بیروت په جنوب کې د اسرائیلو په یو هوایي برید کې ووژل شو د ویر او دعا مراسم هم ترسره شي. د روسیې په جنوب کې الویدیز ورونژا سیمه کې نن سهار وختي د اوکراین د ویلبلوټ الوتکې د برید په نتیجه کې په سیمه کې د تیلو په یوه لویا ډیپو کې ولګېدلې ده. د خبره د سیمې والی الکساندر ګوسف نن پر ټلګرام چینل کې ویلي دي چې د انسس کې په سیمه کې چرته د تیلو دغه ډیپو ده د روسیې د هوایي مدافع لخوا په ډزو کې د نسکورو شوو ویلبلوټ الوتکو ټوټې راغورځېدلې وي چې په نتیجه کې د تیلو په یو تش ټانکر کې اور ولګېده. تر اوسه د مرګ شو بلې راپورونه نه دی ورکړل شوی. د سیمې د والی په خبره د اطفایي کارکوونکي هڅه کوي چې اور مړ کړي. او د ښځو د کرکټ د نړیوال جام په ترڅ کې نن دوی لوبې په پام کې دي. لومړی یې د هند او نیوزیلند ترمنځ او دویمه لوبه د جنوبي افریقا او ویسټ انډیز ترمنځ. د نړیوال جام پرون په متحده عرب اماراتو کې پیل شو. په لومړۍ ورځ بنګلاديش سکاټلند ته او پاکستان سریلانکا ته ماتې ورکړه. خبرونه مو واوریدل وړاندې خبرونه کې را سره د ماتلې واوریدل شي. نړیوال وایي چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې پر ښځو بندیزونه ځپون کېدي، خو په دې سره اسانه شوي دي چې د طالبانو لخوا پر ښځو وضع شوي بندیزونو د طالبان ترمنځ هم اختلافات رامنځته کړي. خو دغه اختلافات په کومو مسایلو کې دي وړاندې درته په راپورونو کې وایي. نورستان ته ورځو چې هلته یوه کلا د ړنګېدو سره مخ ده، خو دا کلا د چا ده؟ ولې
هغه باغ چې سمسورو په رنگا رنگ په میوو سمبالو، هغه د بوټي او استوګن ځای، هغه د خاورې سره خاوره شو، هر څه ګډوډ شو.
وړاندې به د دې کلا په اړه نور جزئیات هم درکړو. وروزګنده به هم ورشو چې د سیمې اوسېدونکي خوشحاله دي چې د چرګانو فارمونه بدل کړي.
داس وخت براز چې نور ولایتونه به زموږ د روزګان په چرګانو باندې چلي، یعنې اوس موږ هیڅ ضرورت بل ولایت نه لرو چې موږ د بل ولایت څخه چرګ راو یا د بل ولایت تولید وکړو.
نور مطالب هم شته، نړیوال موضوعات ته هم تمکیو ملتیا غواړو.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي په دې خبري خپرونه کې. موز فرید سیال د شفیق ارزو تخنیکي چارو په سمبالښت قربانی یو. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو ځپون کې تګلارې په دقیق ډول د جوړ شوي پلان یوه برخه بولي. دغې ادارې د ښځو د حقونو د دفاع له ځینو نورو بنسټونو سره په ګډه د افغانو ښځو د وضعیت د څرنګوالي په اړه په تازه خپور شوي راپور کې ویلي، د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته دوی داسې فرمانونه پلي کړي چې د ښځو د حقونو د بې ساري کړکېچ لامل شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یا یو ان وومن د ښځو پر وړاندې د طالبانو تګلارې غندلي او د ایل سیاسي او ټولنیز ژوند څخه د دوی د لری کولو لپاره په دقیق ډول د جوړ شوي پلان برخه بللې ده. د غیداري پرون پنج شنبه د اکتوبر دریمه په خپل ایکس پاڼه د افغان ښځو د وضعیت په اړه په خپور شوي راپور کې اندېښنه ښودلې چې طالبانو له بیا وخت رسېدو وروسته داسې فرمانونه پلي کړي چې د ښځو د حقونو بې ساري کړکېچ لامل شوي دي. د راپور په ټکو د لګول شوو محدودیتونو له امله افغان مېرمنې له زیاتېدونکې انزوا او ناهیلۍ سره مخ شوي او په ورته وخت کې د جدي رواني ستونزو له کبله د ځانوژنو د پیښو کچه هم مخ پر ډېرېدو ده. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې په راپور کې له نړیوالې ټولنې په ټینګار غوښتنه شوې چې په افغانستان کې د وضعیت د ښه کېدو لپاره د ښځو د حقونو له بنسټونو ملاتړ وکړي. یو شمېر افغان مېرمنې او د دوی د حقونو فعالانې هم وایي د مخ پر زیاتېدونکو محدودیتونو له کبله یې ژوند له کړاوه ډک دی او د ښې راتلونکي لپاره هیلې نه لري. د بلخ ولایت یو اوسیدونکی چې نو غاړي نومې په راپور کې یاد شي ازادي رادیو ته وویل،
اوس وخت کې ښځو ته د اضافي وګړو په حیث کتل کیږي او اصل ورته ارزښت نه ورکول کیږي چې دا هم د دې ټولنې یو برخه ده. د هغوی غږ نه اورېدل کیږي او ورځ تر بلې ښځه د تیارو خواته ډېر وهل کیږي.
د ښځو د حقونو فعال مسوده کوهستاني هم وایي وضعیت له هغې هم خراب دی چې په راپور کې یادونه شوې ده.
خالی از حقیقت تلخ نیست چون
دا ډول راپورونه لري حقیقت څخه خالی نه دي. روان وضعیت نه یوازې په ماوز مپسي په نورو مېرمنو بلکې په اکثرو خلکو یې رواني او ذهني پلوه ډېر بد اغېز کړی دی. دوی موږ ته څه پرېښودل؟ لسته کړو نیولې اوان د ژوند نه هر ډول لومړني حقونو ټول یې له موږ اخیستي، هر څه مو له لاسه ورکړي او هیڅ هیله نه لرو
و ما همه چیز خود را از دست دادیم و هیچ امیدی وجود نداره.
طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنی روسه د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار د بندیز په ګډون ګڼ محدودیتونه لګولې دي. د طالبانو د حکومت میان زبی الله مجاهد د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې د تازه راپور او د ښځو د ناوړه وضعیت په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې طالب ویاندویانو او چارواکو په وار وارې دا وکړي چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندې دي. هغه دا چې افغان مېرمنو نړیوالو ته د منلو نه ده. د یادونې دا چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش هم د 13 سپتمبر میاشتې په 23مه د ملګرو ملتونو په 90مه کلنۍ سرمشیزه کې ویلي و چې په افغانستان کې قوانین د ښځو او نجونو د سیستماتیکې ځپنې لپاره کارول کیږي.
په راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو ځپونکې تګلارې په دقیق ډول د جوړ شوي پلان یوه برخه بللې وه. بل پلو د امریکا د سولې انسټیټیوټ وایي د طالبانو د امر بالمعروف تازه قانون د دیني عالمانو، مدني او اسلامي ټولنې او آن د یو شمېر طالب چارواکو له مخالفت سره مخامخ دی. یاد انسټیټیوټ په خپل تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو ترمنځ د دې قانون د تطبیق په اړه د خپل منځي اختلافاتو د زیاتېدو نښې لیدل کېږي او دا به د دوی واک وګواښي. په ورته وخت کې د سیاسي او مدني چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي که څه هم د طالبانو ترمنځ اختلافات لیدل کېږي، خو دومره نه دي چې د دوی پر واک اغېز وکړي او په ټوله کې د طالبانو ایډیالوژي خطرناکه ده. ورزو سنه کاکړ ته چې په دې اړه نور جزئیات راکړي.
د امریکا د سولې انسټیټیوټ وایي د طالبانو د امر بالمعروف او نهیان المنکر نوی قانون چې د ښځو پر جامو تګ راتګ او عامه حضور باندې پراخ محدودیتونه وضع کوي، د افغان دینی عالمانو، مدني او پراخ اسلامي ټولنې اوان پخپله د طالبانو له مخالفت سره مخ دی. یاد انسټیټیوټ د پنجشنبې په ورځ د دینی مشران او مدني ټولنه د طالبانو د امر بالمعروف او نهیان المنکر قانون سره مخالفت کوي په نوم د یو راپور په خپرولو سره ویلي د طالبانو ترمنځ د دې قانون د تطبیق په اړه د خپل منځي اختلافاتو د زیاتېدو نښې لیدل کېږي. راپور کې د سپتمبر په لومړي د افغانستان شمال او لویدیځ کې اتو ولایتونو ته د طالبانو د مشر هبت الله اخندزاده غیر معمولي سفر ته په اشاره سره ویل شوی چې دا د سیمه ییزو چارواکو او قومي مشرانو ترمنځ د مخبزیتیدونکو اختلافاتو د حل لپاره هڅې کوي. د امریکا د سول انسټیټیوټ زیاتوي د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت کڼو والیانو د امر بالمعروف او نهیان المنکر قانون له پلي کولو ډډه کړې او همداشان په 2020 کال کې د دوحې په تړون کې د طالبانو د مرکچي پلاوي مشر او د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ثانیکسی هم په عامه توګه د ښځو پر وړاندې د دې بندیزونو په خلاف خبرې کړې دي. راپور کې دا هم راغلي چې د دې قانون د پلي کولو لپاره د طالبانو هڅې به نه یوازې د خلکو مقاومت لا پسې زیات کړي، بلکې خپل منځي شخړې به په ډاګه کړي چې کېدای شي د دوی واک له ګواښ سره مخ کړي. خو د سیاسي چارو افغان کارپوه احمد سعیدی وایي که څه هم د طالبانو ترمنځ اختلافات لیدل کېږي، خو دومره نه دي چې د دوی پر واک اغیز وکړي.
بدون شک و تردید فرامین را که ملا حیبت الله
پرته لشک ها فرمانونه چې ملا حیبت الله اصلی کوي و اعلانوي ډیر طالب چارواکي ورسره موافقت نه لري، لکه څنګه چې افغانان او نړۍ ورسره موافقت نه لري. د حیبت الله شاوخوا ته یو محدود کړی د چې دا قوانین منی د طالبانو ترمنځ مخالفت موجود دی، خو دومره نه دی چې دوی برخلیک بدل کړي.
سرنوشت خود را دیگر را رقم بزنه.
د بشری حقوقو او مدني ټولنې فعال رقیه سعید بیا وایي
د یو شمېر هغه قوانینو پر وړاندې چې د طالبانو د غیبي رهبر لخوا صادریږي، یو شمېر طالبان مخالفت لري، خو بیا هم دوی طالباني ایډیالوژي لري او دا په هر صورت کې خطرناک ده.
د طالبانو حکومت د تیرې اګست میاشتې په 1 د امر بالمعروف او نهیان المنکر نوی قانون اعلان کړ. دغه قانون چې 4 فصلونه او 15 مادې لري، په 13 ماده کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمي بلل شوی او د قانون په ټکو د فتنې له ویرې د ښځو مخ پټول هم اړین دي. په قانون کې دغه شان د ښځو غږ هم اورت بلل شوی دی او له مخې ښځې حق نه لري چې سندرې ووایي او آن په لوړ غږ نعتونه ووایي یا قرائت وکړي. د طالبانو حکومت د نوی قانون د نړیوالې ټولنې او افغانانو له توندو غبرګونونو سره مخ شوی، خو طالبانو یې پر بشپړ پلي کېدو ټینګار کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په اړه وړاندې درته نور مطالب هم لرو، خو اوس په یوه نړیواله موضوع راواخلو. په لبنان کې د حزب الله په وړاندې د اسرایلو د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د دې ډلې چیک پوړی مشر هاشم سیف الدین چې د پخوانی مشر حسن نصرالله ځایناستی بلل کېږي، په یو برید کې په نښه شوی دی. نوموړی څوک دی او له دغه برید وروسته د برخلیک په اړه یې څه ویل کېږي؟ ورزو نوریاس نوري ته چې همدا شېبه سره په سټډیو کې د نوري صاحب ستړی مشي، له تاسې په دې اړه نور جزئیات اورو.
مننه. هاشم صفی الدین د حزب الله د پخوانی مشر حسن نصرالله چې تېره اونۍ په بیروت کې د اسرایل په هوایي برید کې ووژل شو، ترور زهیدی نوموړی د حزب الله په ډله کې چې امریکا د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني یوه جګپوړې څېره ده چې د راپورونو له مخې پرون پنجشنبه د لبنان په پلازمینه بیروت کې د اسرایل په هوایي بریدونو کې په نښه شوی. تر اوسه نه ده څرګنده چې نوموړی وژل شوی او کله دې بریدونو روغ وتلی. حزب الله چې د لبنان د جنوب پر ډېری برخې کنټرول لري او د دې هیواد په پارلمان کې څوکۍ هم لري، پوځي څانګې اروپایي ټولنه یوه ترهګره ډله بولي. د آزاد اروپا آزادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې صفي الدین له دغې شیعه ډلې سره چې له ایران سره نږدې اړیکې لري په 1980 لسیزه کې د هغې له تاسیس وروسته یو ځای شو. ډېرو انګېرلې وه چې ښایي نوموړی د نصرالله ځای ناستی وي. نوموړی د حزب الله د اجرایوي ارګان چې د دې ډلې سیاسي چارې تنظیموي مشر دی. هغه د تصمیم نیونکې شورا تر څنګ د جهادي شورا غړی هم دی چې د دې ډلې پوځي عملیات پر مخ وړي. د امریکا متحده ایالاتونو صفي الدین په 2018 میلادي کال کې د یو تروریست په توګه ونوماوه. نوموړی چې لنډه ګیره لري هغسې تور پګړۍ پر سر کوي چې حسن نصرالله به په سر کاوه. د نږدې ختیځ په چارو کې د واشنگتن انسټیټیوټ څېړونکی ماتیو لیویچ د حزب الله په اړه یو کتاب هم لیکلی وای. دې ته په پام چې هاشم صفي الدین د نصرالله ترور زی دی او له اوږدې مودې د هغه ځای ناستی بلل کېږي، داسې انګېرل کېږي چې ښایي هغه به وکولی شي چې د حزب الله لوړپوړي چارواکي په ځان راټول کړي. خو د نوموړي په خبره هغه د نصرالله جذابیت یا کریزما نه لري او داسې سازمان په ارساخ دی چې د خپلې پخوانۍ تر سیوري لاندې دی. د اسرائیل په برید کې د حسن نصرالله وژل کېدل د حزب الله لپاره یوه سخته ضربه وه. دغه شیعه ډله په وروستیو میاشتو کې ډېره نور هم ځپل شوي. د اسرائیل په بریدونو کې د مشرتابه ډېر جګپوړي غړي وژل شوي، د پوځي وړتیاو ډېره برخه یې ویجاړه شوي او مخابراتي سیستم یې هم ګډوډ شوی دی. د حزب الله پخوانی مشر حسن نصرالله په څه باندې دېرشو کلونو کې له ایران سره اړیکو ته پراختیا ورکړې وه، له هغه هېواد سره چې په سیمه کې د حزب الله تر ټولو کلک ملاتړی بلل کېږي. تهران له مالي او سیاسي پلوه د دې ډلې پراخ ملاتړ کړی چې پر مټې حزب الله په لبنان کې پر یوې پیاوړې سیاسي او پوځي او په سیمه کې پر یوې لویې لوبغاړي بدله شوې ده. صفي الدین چې د لبنان په جنوب کې زیږیدلی هم له ایران سره نږدې اړیکې لري. هغه د ایران په قم ښار کې چې د شیعهګانو مذهبي مرکز بلل کېږي زده کړې کړي او ورور هم په ایران کې د حزب الله استازیتوب کوي. همدارنګه د صفي الدین زوی د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک د پخواني قمندان قاسم سلیمانی چې په 2020 میلادي کال کې په بغداد کې د امریکا په یوه هوایي برید کې ووژل شو له لور سره واده کړی دی.
ډېره زیاته مننه کورودان نوریاس نوري وو چې په لبنان کې د حزب الله په وړاندې د اسرایلو د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د دې ډلې د بل قمندان د وژل کېدو په اړه باندې چې څوک وو او وژل شوی کنه روسي جزئیات راکړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په اوروزګان کې د چرګانو فارمونه وده کړې ده. په اوروزګان ولایت کې د چرګانو فارم لرونکي او د اوروزګان ولایت اوسیدونکي وای په دغه ولایت کې د پخوا پرسله د چرګانو فارمونه وده کړې او د پاکستاني چرګانو د غوښې راوړلو ته نور اړتیا نشته. دوی وایي د یادو فارمونو په جوړولو سره په دغه ولایت کې د غوښو قیمتونه ټیټ شوي او ګڼ شمېر بیکاره کسانو ته پکې د کار زمینه هم برابره شوې ده. ورزو اوروزګان ته او په دې اړه نور جزئیات په راپور کې اورو.
دا د ترینکوټ ښار اړوند د بیداک په سیمه کې د نعمت الله حکیار د چرګانو فارم دی چې د نموړي په شمول څلور نور کسان هم پکې په کار بوخت دي. حکیار چې دوه نور فارمونه هم لري او په ترینکوټ ښار کې د چرګانو د فارمونو د اتحادیې مسول هم دی، د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې په دغه ولایت کې په دې وروستیو کې ګڼو کسانو د فارمونو جوړولو ته مخه کړې. دی وایي اوروزګان اوس مهال د چرګانو د غوښو لاړخه پر ځان بسیا دی او په نږدې راتلونکي کې به د دغه ولایت څو نورو ولایتونو ته هم غوښې ولېږدول سي.
داسې وخت به راځي چې نور ولایتونه به زموږ د اوروزګان په چرګانو باندې چلي. یعنې اوس موږ هیڅ ضرورت بل ولایت نه لرو چې موږ د بل ولایت څخه چرګ راو یا د بل ولایت تولید وکړو. موږ د دې اوس خپل تولید کولای شو د دې خپل اوروزګان.
دا بیا د محمد دی چې اوس مهال د خپل فارم په پالنه بوخت دی. نموړي د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل وروسته له هغه چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي او د کوکنارو کښت یې منع کړی د چرګانو فارم ته یې مخه کړې. دی وایي تیر فاصلې د خپل فارم څخه 400,000 پاکستاني کالداري ګټلې.
په دې فارم کې خو د هغه د چرګانو کاروبار دی چې دا کوو. دوو میاشتو کې دا یو فصل وځي. اوس دا سیم راغلی چې په دوو میاشتو کې تقریبا 400,000 دا تیر فصل ما خپل په دوه کې وګټم. هغه خو داسې دی چې پخوا په ګرده تیری کې دوه فارمان ول، دا زموږ د شرکت. اوس په دې تیری کې درې شرکت دي، یو زموږ دی دوه نور دي. نو د هغه بعد وروره یو بل سره راولاړ سو چې هغه مثال ما تاته وویل چې 1000 روپو فارم به یې جوړ کړی و د چرګانو. اوس هغه د 2 یا 6 زرو د جوړ کړی دي. بس په دې خاطر باندې زه هم جوړوم او بل هم جوړوي، بس ګټه کوي تاوان یې نه دی کړی.
په ترینکوټ ښار کې اوس مهال د چرګانو یو من غوښي چې 4.5 کیلو کېږي په څه باندې 200 افغانۍ دي. یو شمیر هغه ځوانان چې مخکې بیکاره وه او اوس ورته په فارمونو کې د کار زمینه برابره سوې خوشحاله دي او وایي نه غواړي چې بهرنیو هیوادونو ته ولاړ سي. دوی وایي که چیرې دولت یاد فارمونو ته توجه زیاته کړي نو نورو کسانو ته به هم د کار زمینه برابره سي.
بیا هم نور او دولت پاملرنه ورته وکړي، بیا به نور هم څه زیات سي او موږ ته به د کار زمینه برابره سي. او موږ ته 10,000 روپۍ موږ ته په دې کې موږ ته معاش د تنخوا راکوي، موږ ته دغه د کار زمینه برابره ده، موږ کې برابرېږي.
دا وي په دانه او په هر څه پوهېږي، په لوژ څه پوهېږي، هغه بیا موږ کولی سي په وخت بچېره دوه سره ځان او مشکل استاذ کې نو دوه کسه او یو استاد دلته کار سره کولی سي. او که هغه بل فارم چې بیا هغه دی هغه یو کوچنی دی، ډېر دی نو هغه یو استاذ یو شاګرد ته غواړي.
موږ ډېر خوشحاله یو وروره په دې خاطر چې موږ د بل هیوادو سره ګرځو، مثلا یا د بل چا ته چارج ووزو، اوس سبم خلاصو چې د بل هیواد سره ځي نو هغه در ځي ښه ده چې خپل حلال چرګان موږ ته وروزو.
اوس مهال د معلوماتو پر اساس په یادو ولایت کې 15 د غوښو د تولید لپاره د چرګانو فارمونه شتون لري چې لسګونه بیکاره ځوانانو ته په کښې کې د کار زمینه هم برابره سوي.
مالور دانې په کور ناستې دي، ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستې یو.
له زده کړو محروم نجونو سره د زړه خواله په هیله پادکاست کې
هره دوشنبه د سهار په 8:30 او هره چهارشنبه د سهار په 6:30 له ازادي رادیو.
پس از مخه که لازده راژیو نوری و ازده راژیو خبروانی چلر ویشتا تا دوام لری دا سار لشپگو و دا مخم ترشپگو پلندو سپوندن نسیه ویش پینزه ویش مترو او دا مخم لشپگو و دا سار ترشپگو پا منزنی چپا دو لس شپگ نوی. هم درنگا تاسی که ولشی چو از مخ خبرون را پرون دا زده راژیو پر وی پانا او هم درنگا پا نورو طولنیز رسنی و فیسبوک، تویتر، واتساپ، تلگرام او انستاگرام کې هم ولټوي مکوی دا کړي او هلته دا مطالب ولولي او واوري. اوس هم په ختیځ کې نورستان ته ورځو. ختیځ نورستان په کاندیش ولسوالۍ کې د افغانستان د وروستني پادشاه محمد ظاهر شاه لخوا جوړ شوی بڼه ودانۍ د لمنځه تلو سره له ګواښ سره مخ ده. دغه ودانۍ او باغ د کاندیش په کامو کې په 1943 کال کې آباد شوی و چې د رخصتیو پر مهال به د شاه خپلې کورنۍ او ملګرو سره دغه ځای ته د ښکار کولو لپاره ورتله. دا سیمه اوسیدونکي وایي دا یو تاریخي ځای دی او باید حکومت او مرستندوی ادارې ورغوي او له ړنګېدوی وژغوري. تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان ختیځ کامدیش ولسوالۍ اړوند د کمو پشنو ونو پوښل شوو دنګو غرونو په منځ او د رڼو بهیدونکو اوبو په خوا کې په یوه تپه د افغانستان اخیري پادشاه محمد ظاهر شاه په 1943 لمریز کال یو بڼ ودانۍ اباده کړې وه. د ځایي اوسیدونکو په وینا په یاد بڼ کې د ښکلو او رنګارنګ ګلانو بوټي او د ډول ډول میوو ونې ولاړې وې چې ورسره د سیمې ښکلا نوره هم زیاته شوې وه. په لیدلو به یې زړونه آرامېدل او هر یو تن هڅه کوله چې له نږدې ننداره وکړي. د کامدیش قومي مشر یار محمد خان قریشی ازادي راډیو ته ویل شا به هر کال د رخصتیو پر مهال د خپل کورنۍ میلمنو او دوستانو سره کامدیش تتللو حل تبي میلي او خکار کولو
د زار شاه بابا په دور اقتدار کې دا کوم باغ جوړ شو چې رنگارنګ مختلفو میوه باندې سمبالو د کوم په باغ لیدو باندې نو خلکو ته سکون حاصل دي زار شاه بابا په هغه وخت کې دغه باغ کې کله چې چکر راغې شپې ورځې بال تړولي دا به قرارګا و نو د ځای ځوانانو په واسطه خکار به کوو لکه غرچه به وشتلی نور د غرم مرغان به وشتل د کامدیش ولسوالۍ ځوانانو په توسط باندې نو حتی
قریشی وای هغه سمسور بن چې د رنگارنګ ګلانو وږمو یې فضا معطره کړې وه په ونو کې به یې ډول ډول الوتونکو ځالې جوړولې او زړه راښکونکو غږونو یې د اورېدونکو زړونو کې لارې کولې دغه ودانۍ او بڼ یو وخت د شاه د آرام ښکار او د بنډارونو ځای و خو تیرو جنګونو دا دوه ځلې ورانه کړه چې اوس یې د کنډواله کوټو دیوالونه او سوځېدلې ونې پرې د تیرو شوو ناخوالو کیسې کوي
نو هغه باغ چې سمسورو په رنګارنګ په میوو سنبالو هغه د بوټي او استوګن ځای
د کامدیش اوسیدونکی شاعر او لیکوال امان الله مانوی محمد ظاهر خان چې په کوم ځمکه ودانی او باغ جوړ کړي دای د یو شمیر چارواکو په څیر غصب کړي نه ده بلکې په پیسو یې له خلکو اخیستي او بیا یې د هر څه د اطلاعاتو او کلتور وزارت توریزم ریاست ته وړیا ورکړي دي د ښاغلي امان په خبره شاه نورستان او نورستاني ځوانانو سره زیاته مینه درلوده تل به ځوانان درس او تعلیم ته هڅول
نورستاني ځوانانو ته به همیشه توصیه او لارښوونه کوله د وطن د ترقۍ او د آبادۍ په خاطر تعلیم ته به هڅو کسب او کار ته به هڅو
د نورستان بل قومي مشر او د یاد ولایت له کلتور او تاریخ اگا انجینر محمد عیسا وحدت راته وویل د کومو بڼ او ودانی په تجربه زمکه کې جوړه شوی او د ګلانو ترڅنګ په کې بشمیره میولرونکو ونو شتون درلود خو اوس یې د رنګو شوو کوټو دیوالونه او د سوځېدلو ونو نخې هم د ختمېدو ګواښ سره مخ دي
د دې باغ عمومي میوې چارمغز مڼې انار شفتالو
چې دا اوس کاملا تخریب دي مونږ نورستانیان یو ځلې بیا د حکومت نه او هم د بین المللي ټولنې نه دا تقاضا لرو چې د دغه تاریخي ودانۍ د دوباره احیا لپاره لاس پکار شي
هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د سرپرست حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست سره د کمو سوځېدلې بڼه او کنډواله ودانۍ د بیا رغولو لپاره د ولسونو غوښتنې شریکي او ترې ځواب ترلاسه کړو خو ورسره په اړیکو نیولو بریالي نه شو خو له دې وړاندې ژمنه کړې وه چې کوښښ کوي د بڼ بیا احیا او د ودانۍ ترمیم چارې پیل کړي
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وای بعد السلامه کچیری د غزمر راز ته مسولینو ورسیږ دا کوم اجر چې افغانستان ته تللی دي مثلا الته دي د ډیر په سختۍ کې ژوند تیری ډیر په پریشانی کې ژوند تیری کوم وخت چې دی واوښت حکومت د اجمن او سرکړې او چې موږ به تاسو ته سرپناه درکو نو تر اوسه پر لاس سرپناه نه درکړسې ک په کندهار کې پرستی کې په زابل کې نو خلک برته روان دي نور هوادو ته په شاکل اور باندې ځي کدر توه خلک د کور توسان او لوش او سامانونه ګټ خرڅې د بلاس لوب شي له هوادو وځي یو خو روزګار نه سه روزګار پر سیر په سرپناه نه سه نو دا په ګرد په ټاټو کې ژوند کوي یعنی یو جمع چیر سو چې کم یو خونه دی پر ځان برداشت کوو اوس بل جمع را روان ده دغه غم دی وخړل شي دا به د حکومت یو ډیر غټ احسان لدی خلکو سره اکثر خلک وسم برته واوښتل کوم ماجر چې تللی دي افغانستان ته راغلي دي دا په دولاس په شی په کشاکی دار باندې په غو سختي باندې بیرته جی ولې ځکه دوی سرپناه نه لري شینه لري روزګار ستنه نو کچیل د خلکو ته سرپناه ورسي دا به د حکومت هم فائدې د خلک مونږ درته ټیکس یو مزدوري او قاری به کاږي نو دا مو غوښتنه و کوم چې د راغتره ځای ورسه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
سلام ازادي ریډیو کارکونکو او اوریدونکو ته اوس د تریشل د جار تریشلو وخت دی طالبان په کور په ګرګر دی وشر ټولای تر دې چې مې طالبان راغلي دي وسلورم کال آیا دی قانون سره کومه د سری ورحکیا ته هم به دوا ورکوم مرسته کوم کړي دي مدې موږ خو غریب خلک یو، سره موږ نه دا چولې ته هم محتاج یو، جوارم سم حاصل نه ده ورکړې، اوس دوی وشر ټولې دل خو غریبۍ او غربت خپل اوج درجه رسېلې دي، بس څوک نه الله دې ورحمېږي په موږ باندې قانون باندې.
السلام علیکم. د افغانستان د اسلامي امارت څخه یوه غوښتنه ده قبولرم، چې باید اتلس کالیو چې عمر کم وي هغو ماشومانو ته چې نوی موټرسایکل چلولو اجازه ورکړل شي، او په افغانستان کې باید په بشپړ ډول په څلور دېرشو ولایتو کې بند شي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته پیغامونه راولېږئ او د خپلې سیمې ستونزې را سره شریکې کړئ. له دې سربېره موږ په بېلابېلو سوشل میډیا کې په واتساپ، ټلګرام او نورو لارو چارو باندې هم تعقیبولی شئ، او هلته هم راته خپل کمنټونه او نظرونه پرېښودلی شئ. تو یمن یمې کې درته د ازادۍ میلمه پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې ورسو د دې ساعت لنډو خبرونو ته.